شاعران وی چې هغه کله شعر لیکي نو دومره هغه نه سچ ورته راشي بیا مغه لیکي. خو زه داسې نه کوم، ماته چې شعر راشي زه پرې فکر کوم چې آیا په ده کې نوي څه شته که نه، زه باید څنګه څه ووایم، یوه خبره څنګه وکړم، څنګه تمثیل کوم. نو زه کوشش پرې کوم.
څو کاله کېږي چې شعر لیکې؟
تقریبا څلور نیم پنځه کاله داسې کېږي.
په دې موده کې به مو ټول څومره شعرونه لیکلي؟
شعرونه خو مې د سلو څخه زیات دي، خو داسې دقیقا معلومات راته نشته، خو د سلو څخه زیات دي.
کومو بهیرونو کې برخه اخلئ تاسو؟ همدا افغان بهیر ته راځي؟
افغان ادبي بهیر ته به همیشه ورځمه، ځکه د افغان ادبي بهیر چې دی دا د یو پانتون حیثیت لري. دلته ډېر تکړه تکړه استادان راځي، هغه هلته بحثونه کېږي، هغوی نه سړی ډېر څه زده کوي. او بل بهیر احمد شاه بابا ادبي بهیر چې په کابل کې د احمد شاه بابا مینه ارزان قیمت کې ما پخپله جوړ کړی دی، نو هغه ته ورځو.
البته اوریدلی مې وو د احمدشاه بابا بهیر په ارتباط باندې، څومره کسان راټولیږي په دې احمدشاه بابا بهیر کې؟
دلته خو څلوېښت نفر مې پنځوس مې شپېته مې دغه شاوخوا ملګري راځي، شاعران، استادان، لیکوالان.
هره اونۍ غونډه لري؟
هره اونۍ جمعې ورځ وي، سهار لس بجې، دو نیم ساعته وخت نیسي. داسې ځوانان هم راځي او نور د کابل پوهنتون استادان هم راځي. ځوانانو طبقه ډېره ده.
څنګه دي د ځوانانو شعرونو څه تمایلات دي؟ پکې کوم خواته دوی ډېره توجه کوي؟ بهیر څنګه روان دی؟
په دې بهیر کې چې زه ګورم ځوانان طبقه شاعري، د زیاتره ځوانانو شاعري ښه ده، ځکه هر یو ځان ته داسې یو نوې لاره پیدا کوي. که اوس نه لري خو آینده کې ځان ته نوې لاره پیدا کوي، ځکه په اوس نه سړی پوهېږي پې چې هغې په شاعرۍ کې ډېر نوي نوي څه شته دي. نو هغې کوشش کوي، او زما همیشه دا کوشش وي، هغه د بهیر مشرین زما په غاړه، چې زه داسې بحثونه هلته په دې بهیر کې د استادان راوغواړم چې داسې بحثونه وکړي، دوی ته یو لار معلومه شي. تکرار خبرو نه مخ د تکرار خبرو څخه ډډه وکړي او یو سمه لار ورته وښودي. نو هلته ښه دي شاعران، دا ځوان شاعران نوي نوي څه وایي.
مهرباني یو بل غزل مو راوروي.
من صاحب یو پخوانی غزل دی. نو
مهرباني.
لکه آرام موسیقی لری آرام اتر، لکه آرام موسیقی لری آرام اتر، گلخت زلف و مسکای بس تمام اتر. نن می سبل شان نشکړې سنوې نشا، نن می سبل شان نشکړې سنوې نشا، نن می رانجو سره سکلې دی یو جام اتر. او دغه شاعر زکه په ډیرو زړونو راج کوي، دغه شاعر زکه په ډیرو زړونو راج کوي، د تخیل په جیب کې ساتي د کلام اتر. او زما د یار د لاس خوشبو داسې مقام درلود، زما د یار د لاس خوشبو داسې مقام درلود، له هرې خوا به و راټول په احترام اتر. ستا محبت لري جانانه د ګلاب عمر، ستا محبت لکه په ټول ښار کې بدنام اتر. ما هم ترې جوړ کړه دلګیره د غزل جامه، شپه و ناڅاپه را پیدا شو د الهام اتر.
ډېر خوندور و. له ترکیبونو سره څه چل کوی تاسو په شعرونو کې؟ نوي ترکیبونه هم ډېر دي. هماغه شیبه کې چې غزل لیکئ بیا په ترکیبونو فکر کوئ، که ترکیبونه مخکې تر مخکې په ذهن کې مو بدلوئ را بدلوئ، که الهامي قصه ده؟
یو څه خو د الهام کارم دی، ځکه چې ماته شعر راشي نو هغه خبره چې زه کوم د هغه دپاره زه بیشه کوشش کوم چې داسې نوي ترکیبونه را پیدا کړم، په همغه کې بیا تمثیل کړم. نو څه د الهام کار دی او څه زما ریاضت دی.
ولې مو کتاب نه چاپوئ دلیل؟
زه اوس هم لا دومره باوري نه یم په خپله شاعرۍ باندې چې هغه به ټولنې ته یا بازوقه خلکو ته یو څه ورکړي. نو د همدې لپاره وخت شته دی او جلدی به نه کورته.
ډېره مننه کور مدان. یو غزل به مو واورو،
د ژوند په اړه یو نظم مې لیکلی. ژوند د یوه ماښام په روح کې راغی، ژوند د یوه ماښام په روح کې راغی، د ماشومتوب حالت یې واغوسته، په خپلو لاسو یې کړه خټه ټوله، بس یو نانځک یې ترېنه جوړ کړمه، او خدای مې هم د دې ماشوم په خوله سارا کې پوکړه خې موړ کړمه. ژوند یو ما خام پروخ کې راغې زی کړم نیم زی خنیم کړما لنیم وجود شوم پورا پورا په جنتی مسکای کړم ویده زما لنیم وجود شبل پورا وی زلف شندم ویخوم ویده ژوند یو ما خام پروخ کې راغې کور یې را جوړ کړل د جنت په نوم شیبه شو لاړو شیبه پس ووتو هوا و ناسته د آدم پروګو ذوق مو د کبر په نیلي سپورو دنیا ته راغلو د غنم پروګو ژوند د یو ماښام په روح کې راغې موږ ته یې راکړې د اولاد میوې ټولو یو بل ته خواږه ورکړي دو پکې یو بل ته شو وران ځکه شیطان ورکړې وي د وینو اوبه په جنګ کې رنګ شو ټول جهان ځکه ژوند د یو ماښام په روح کې راغې چا ته یې واغوستې د ستورو جامې په چا یې وشیندل د مینې عطر ژوند څومره ښکلی معطر نوم دی ژوند دی دلګیره اللهو د هورې ژوند مې د خدای د یو نظر نوم دی
په دې نقل کې چې اوس یې اورئ یوه عام بیزوګانو ته لانجه بټولې خو د هغه وخت پاچا یې ډېر بدل کړی راځئ غوږ به شو وږمې جبارخیل ته
اوبنوو یو وخت په ځنګله کې د بیزوګانو یو پاچا و دای چې د خورا مهربانه زړه او پوخ عقل سیختن و ډیره دنګونه او لویه جوسه یې لرله یوه ورځ چې په سیل راوتی و د سیند په غاړه یې د امونې ولیدې چې کتار ولاړې دي د چې د سیند بلې غاړې ته وکتل د سیند په بله غاړه کې یې لږ لاندې د بنیادمانو کلا هم ولیده او بیزوګانو ته یې وویل د ټولو ونو امونه راټول کړئ داسې چې یو ام هم په ونو کې پاتې نشي کنه نو په لوی مصیبت به واوړو بیزوګانو د خپل پاچا خبره عملي کړه خو په پوره دقت نه او په یوه ونه کې یو ام چې د مرغه ځالې له سترګو پټ کړی و ورڅخه پاتې شو په ونه کې پاتې ام چې کله پوخ شو له څانګې رابیل او لاندې د سین اوبو ته خطر شو اوبو ورسره یووړ دغه وخت د بنیادمانو پاچا په سین کې لامبو کوله پاچا چې په اوبو کې ام ولید له خپل وزیر یې وپوښتل دا څه دي وزیر ورته وویل صاحب دا ام دی ډیره خوندوره میوه ده د پاچا په امر څو ټوټې شو او هر درباري ته یوه ټوټه ورکړی شوه پاچا چې ډاډه شو چې ام زهرجن نه دی وروستۍ ټوټه یې خپله وخوړه ډیر خوند یې ورکړ او د لا زیاتو امونو ارزو یې وکوله په سبا ورځ د بنیادمانو پاچا له خپلو کسانو سره په سیند کې مخ په بره روان شو چې د امونو ځای ومومي دوی د امونو ته ورسېدل او ویې لیدل چې هورې ګڼ بیزوګان لر او بر کېږي پاچا نه غوښتل چې په امونو کې د بیزوګان هم شریک وي نو د هغو د یو مخیزې وژنې امر یې وکړ قتل عام پیل شو کله چې د قتل عام خبره د بیزوګانو اوخیار پاچا ته ورسید ویې ویل اخر په مصیبت واوښتو په زرګونو بیزوګانو چې عسکر ورپسې وو د ځنګله بل سر ته وتښتېدل د ځنګل په دې سر کې یو ډیر زوړ ګړنګ و چې په بله غاړه کې د بانکس ګڼ بوټي ولاړ وو او بیزوګان پکې له بنیادمانو پټېدلی شوی خو بیزوګانو ته لږ ړنګ ټوپ وهل سخت و د بیزوګانو پاچا چې خورا لویه جوسه یې لرله په ګړنګ باندې په اوږدو وغڅېد له ځانه یې پل جوړ کړ او بیزوګانو ته یې وویل چې ورباندې واوړي ډېر بیزوګان واوښتل خو یوې بیزو چې له خپل پاچا سره یې ورانه وه د تېرېدو په وخت کې د هغه په زړه کې خپله نیزه خښه کړه د بیزوګانو پاچا له دردونو بې حده په تکلیف شو مګر تر هغو پورې چې وروستی بیزوګۍ هم د بانک ځنګل ته واوښت ځان ټینګ کړ او بیا لاندې ګړنګ ته خطا شو د بنیادمانو پاچا دا هر څه د سر په سترګو ولیدل ډېر متاثره شو او سم دستی د بیزوګانو د بچا د بچولو حکم وکاو. کله چې د بیزوګانو پاچا په هوش راغی، د بنی ادمانو پاچا پوښتنه ورنه وکړه، ته خود دوی پاچا یې، ته ولې ځان لرایې ته قربانوي؟ د بیزوګانو پاچا ځواب ورکړ، ځکه چې زه د دوی پاچا یم. په پاچا باندې د بیزوګانو د پاچا چلند او خبرو دومره اثر واچاو چې په هغه ورځ یې هوډ وکړ چې تر دې وروسته به توندي او تیزي بیخي نه کوي او سم به چلیږي. دغه راز د پخپلو کسانو امر وکړ چې نور به هیڅ وخت په بیزوګانو او د هغوی په ځنګلونو غرض نه لري.
استاد عبدالحمید کندارای له شاوخوا څلور شپېتو کلونو راهیسې سندرې بولي. استاد وایي د هندي فلمونو تر نندارې وروسته د سندرو شوق راپیدا شو او په کندهار کې مې له خلاصو میدانونو سندرې پیل کړې او تر ننه یې بولم. د استاد سره مې مرکه کړې ده، پام مو ورته راړوم. کندارای صاحب، ستړی مسې خپرونې ته ښه راغلې.
خیر اوسې.
ډېر عمر وشو چې سندرې وایستئ، هغه کلونه کوم کلونه وو چې لومړی ځل مو سندرې وویلې؟ په راډیو کې مو ویلې، دغسې مو په خلاص میدان کې وویلې، دا کوم کلونه وو قندارای صاحب؟
زه یاره کم از کم دولس کلن به وم، الا دیارلس کلن. هغه وخت چې زه په قندار کې وینې لوبېدلم او په قندار کې لوی سوی یم، په هغه قندار کې هغه وخت نو تلویزیون و یا دا شیان خو نه و، سینمایی به وي. یو زرو درې سوه او درو دېرش الا څلور دېرش به و.
نو څو کلن یاستې قندارای صاحب؟
یاره زه کم از کم پنځه اویا به یم. داسې نمره ته ګوره چې زه ځوان یم، خو ځان مې ساتلی دی. نو کله کله به زه سینما ته تلم. دې سینما کې خو نو دغه ساز به و، دغه آواز به و، دغه ډرامې به و، دغه نقل و، دغه حساب به و. نو ما چې به دا ریکارټونه اورېدل پر شوق به رالم.
هندي ریکارټونه؟
بله، هو دا هندي ریکارټونه. نو چې هغه وخت یو فلم و په نامه د یاسمین، بیا په نامه د انارکلی. هغه وخت و
دا مارکلی دغه د زمانې قصې.
هو، هغه فلمونه لکه تیر انداز، لکه مثلا آن، دا فلمونه وه.
علاقه مو له فلمونو سره وه او د فلمونو نه مو شروع وکړه. بیا ښه سندرو ته څنګه راغلی؟
نو سندرې خو داسې سوې چې هلته چې به راووتلې چمن و د دې سینما په خوله کې، دلته د یو چا سره بینجو چې هغه استاد اجیګل نومېدی، او د هغه د څنګه سره هلته وینې په قندار کې د دریې او چمبې وهل کېږي. یو چمبه والا مور سره ناست و. نو اجیګل بیا په خپله یو شاګرد یې روزلی و په نامه ده تور الله تخلص و غلام سرور و اصلي نومې. ده به وینې بینجو ژغاوه، هغه به وینې دا دریای ورسره ژغاوه. نو دا هلکان به پر راټول و، سندرې به یې ویل. ما هم د ځانه سره دا فکر کاوه چې یاره زه دې هم داسې سم چې دلته کښېنم یوه سندره ووایم. یعنی زما شوق دغه نه و چې یعنې دې ځای ته لا نه یې مجبوره سوی چې څوک دې ما ته لاره راشي. دا د لیدو څخه بیا ما استفاده کړې ده. زه به هم کښېناستم د دې بینجو والا سره یو دانه و دوې دانې.
هغه وخت دا سندرې چې ویل کېدې، دا سندرې خو داسې دي چې وایي اصطلاح لري سازیانو، دا وایي وایي دې سندرې ګل کړی دی که نه. د هغه زمانې هغه سندره چې وه چې تا وویله، دا کومه سندره وه؟ ته دا یو څه راته زمزمه هم کوو.
سندره خو داسې دی چې وینې هغه وخت چې د خلکو په خوله کې وي او خلکو دغه سندرې زمزمه کاوه او ډېر تشیر و نشر و، هغه د سردار محمد دلگیر شاعر شعر و. هغه داسې شعر و چې ما په لومړي سر کې بیا راغلم په ملي راډیو ټلویزیون کې، چې هغه وخت راډیو ورته ویل کېدی، ما هلته هم وویل. نو هغه شعر داسې شعر دی چې
داسې که په ترنم کې ووایې
او په ترنم کې درته وایم. سرګریوان درته راغلی یم نن بیا بیا، اشنا یا ډیر دی زورول یم نن بیا بیا. آرام نکیږي نارې لکه مجنون وهم، آرام نکیږي نارې لکه مجنون وهم. مینې لسوا په زړه نه تللی یم نن بیا بیا، اشنا یا ډیر دی زورول یم نن بیا بیا. لکه بے وسه یتیم ژاړم چې تا نه وینم، د محبت پتار تړلې يم نن بیا بیا آشنا یې ډېر دی زور ولې يم نن بیا.
او ډېره مننه کندارای صاحب. نو دا سندره په هغه وخت کې بابا او بیا تاسو په کومو کلونو کې دا په
معافی غواړم ما دا سندره یو وخت یوازې ما نه ډېرو الکانو ویل لکه شاه محمد کندارای لکه سید محمد کندارای لکه لالی بوټساز و هغه به م ویل خو زه د دوی در مخ ریډیو ته چې رالالم دغه شیما وویل دا سنه سیونو چې عبدالرؤف بینوا رئیس و او نصر الله حافظ پخپله شاعر و او سیلاب صافی هم شاعر و دا شعرونه یې کتل اول میر هغه وخت دغه و منتظم و نو ما دغه شعر و دوی ته ویلي چې بله مې م ورسره وویل بله مې بیا مې خط نه درلود څه درواغ درته ووایم چې فکر مې وکړ چې دا شی خو بی خطه نه کېږي بیا مې خط شروع کړ او شکر دی هم یې نوشته کولی سم هم یې ویلی سم
زه شکر دی چې دا خط
بله بله بله
شه کندارای صاحب یو عمر مو سندرې وویلې داسې حساب یې ستاسو درته چې څومره سندرې به م بللي
داسې به درته ووایم چې د فعلن دپاره چې زه یې لرم په ملي راډیو ټلویزیون کې یاره 208 سندرې زما موجود دي دا چې ما وینې په نور سټیشنونو کې ویلې یا ټلویزیونونو کې ویلې هغه خو نو ډېر دی هغه د حساب څخه وتلی دی نو کم از کم چې فکر ورته وکم تر 500 په کمه نه وي.
کندارای صاحب شاګردان مم روزلی دي؟
او بله بله بله. هو
څومره شاګردان لري؟
لکه دغه فرض که دغه ولی محمد راغلی دی ما دغه سره همکاري کړې ده لکه فرض که عبیدالله کندارۍ راغلی ما همکاري ورسره کړې دی لکه فرض که دغه زی بیا هنري چې هنرمند و چې سندرې ول د دې سره ما وینې کومکونه او کوششونه ورسره کړي چې بیا سندرې په سټېشن کې هم ویل داسې ډېری دی نو چې اوس حساب درته په لاس در کوم نو ناوخته کېږي.
کندار خواته رواج وې پخوا به دغه قوالي سندرې به م ویلې په پښتو کې په مجموع کې قوالي سندرې ډېرې کمې ویلې سوي دي تاسو هم کله کله قوالي سندرې ویلې دي څه تفاوتونه لري دا قوالي سندرې له د نورو سندرو سره موږ خپل کوم سبک د قوالي هم لرو او که تقلید کوو له هند او له پنجاب و دې نه
موږ تاسې قوالي سندرې یعنې داسې مشخصې نه لرو موږ نعت وایو حمد وایو مناجات وایو منقبت وایو به هغو ته مو وخت ورکړی دی زیاتره دا شیان د هغه خواص ښه وینې نقل یې دې خوا ته راغلی دی ولی بیا هم یو لرو ولی په هغه سویه نه.
کندارۍ صاحب ته شاه محمد ځینې قوالي سندرې ویلې دي چې یو څه له د هم له پنجابه بیلې دي او هم دغه په هند کې چې کومې سندرې د قوالي ویل کې لوغو سره تفاوت لري دغه سبک چې وو دا بیا ونه پالل سو له شاه محمد وروسته چا بیا خاص قوالي سندرې ونه ویلې.
داسې دی چې یو مکتب چې یو وار وینې تیر سو نو دا مکتب چې تیر سوی دی داسې بل څوک اوس نشته چې هغه وپالي هغه اشخاص او هغه هلکان چې وو داسې یو مثلا منځته راغلله لکه به جنګونه سوې نورې بعضې نور کارونه سوې څوک شیرې ولاړه څوک شیرې ولاړه څوک شیر د هر چا سره دا لاره او لیکه بیخي ورکه ده اوس هلته داسې یو سړی وینې نشته چې وینې هغه سندرې هغه کمپوزونه او هغه شکل او هغه شرایط ودي الکوانو ته وینې تدریس کړي که څه هم دا شیان ځینې وینې لیرې دي ولی بیا هم یو پارچه شعر دی چې هغه به زه درته وایم چې په شکل د قبالي ویل کېږي ولی هغه به زه درته وایم هغه داسې دا سره یې درته وایم چې ای نوری چشم مصطفی محبوب سبحانی یا شای جیلانی کومک دی دعا غواړم پر درد ربانی یا شای جیلانی امیر یې دستگیر یې ته د هر شاو گدا زخوارم بینوا لاس را کری سیادیم د درجاو دانی یا شای جیلانی دا شیر و شکر دی یعنی دا شکل د قبالی و کیجی چوز دلتا وین خلق ناس دی دیوی خواه تبلی دی بلی خواه باجی دی بول خواه بینی دا پڑکی ور سرولا گیجی لکه وزای اشاره در کم ای نور چشم مصطفی محبوب سبحانی یا شای جیلانی دا سی اجرات کیجی
او پکندار کی دا موسیقی چه نن سبا زاورم دا موسیقی خود دیر متاثر و دا کابل دا موسیقی نه او د خرابات د موسیقی نه بیا په دې وروستو کې زه چې د ځوانان ګورم دوی اکثره همدغه د بینجو چې تاسو یاده کړه ډیر اتکا په بنجو باندې کوي او هارمونیا نه یې پکې فرزان رباب چې زموږ تاسو خپل اله د موسیقي ده دا نه یې پکې همدغه داریا ده او دا بنجو ده دی هغه کیفیت د موسیقي ډیر نه تر ټیټ کړی
داسې دی چې آموختم یو شی دی
کیفیت د موسیقي ورسره څنګه سوید اوس فرزان دا په هیڅ صورت د مقایسې ور نه ده د عبدالروف کنداري له ساز سره د عبیدالله کنداری له ساز سره د شاه محمد له ساز سره
یارانو دوستان زیاتره چې ویني د بینجو سره زیات شوق او علاقه لري ولې چې دا یو ساده شی دی هغه ورځ چې د دوی په کار نه فقط وردی سی او خبرې او بیا یو ځای ته
سادهګي استاد کار خراب کړی دی د کیفیت د موسیقي ورسره ډیر راغورځېدلې ډیر ورسره راټیټ شوی یعنی بینجو ډیر ساده ساز ده او ډیر ابتدایي ساز ده دوی کله بوشکې ورسره ټکی په خو ډیره ښه موسیقي وه پاره ل استاد نن سبا په څه باندې بوخرې استې رسمي وظیفه لرې داسې آزاد کار کوې
بل صاحب زه خو اوس فعلاً لپاره آزاد یم ولې هو دا د استادی لقب را کړی سوې دی
مبارک دی استاد نو اوس په څه بوختي استې څه کوې
ولا نو په کور کې مشق کوم تمرین کوم د ځان سره به زمزمي خوراک کښې نه استای به زمزمي خو نه کښینم
شه دغه نن سبا چې کومه زمزمه کوي دغه راته ووایه
دلته یو شی به راواخلم که اجازه وي
ته شی
هغه به راواخلم نو دا شعر چې دی تر اوسه ویل سوی هم نه دی د دې شاعر چې دی دا نوراغا دلسوز دای د پرا دی په پرا کې بیا ویني د بالا بلوک دی د پښتی رود مینه چې کلی زدا سیار لټوم شکل خودی دی وفادار لټوم مینه چې کلی زدا سیار لټوم شکل خودی دی وفادار لټوم چې زما په غم باندې زلس وزیږي او چیز ما پغم باندی ازل خوشی جی ها چی قرار را ولی قرار لطوم شکولی خودیر دی وفادار لطوم مینه چکلی زدا سیار لطوم شکولی خودیر دی وفادار لطوم
استاد دا پخوا به د کندار لور ته ډیر دغه د سندرغاړو د عبدالخالق صادق شعرونه ویل
شته هغه شعرونه هم راسره
نن سبا څوک د شاعران چې خلک یې شعرونه وایي د سندرغاړي
ډیری خلک شته د فعلاً لپاره مثال یو ورور هغه پیغام نومېدی هغه وفات سو خدای دې وبخشي او بل ورور دی هغه په نامه د حکمل ورته وایي نو ښه دی د شعرونه هم خلک یې وایي
کور ودان ډیره مننه استاده
تاسو هم مننه
تکلیفونه معاف کړئ تاسو مرا په تکلیف
هغه څوک چې زموږ دغه امریکا یې اورېدلې دي هغوی ته هم د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم
شیطانان سی دویش دانسرا پرکتی شیطانان سی आजादी रेडियो को फेसबुक के facebook.com/आजादी रेडियो